سلام ستړي مشه افغانستان کې د مخام او بجې شوې زموږ د خبرونه زیاتره برخه د ساتي په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې صفی الله ستانګزی په کې اساسي قربه ده په څو شیبو کې به ستانګزی سپ استودیو ته راشي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه درته زافریده سیال وړاندې کوم د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ مشره سیمه به هوسوي د افغانستان د وضعیت پړې د خپلواکې څېړنې له همغږي کوونکي فریدون غلو سره کتلې دي مېرمن بهوس نن په ټویټ کې ویل دوی په دې موافق و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې سره سم دغه ماموریت به پر افغان خزو او د هغوی پر حقونو ډېر متمرکز وي په هوس ویل چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د غلو د ټیم ملاتړ ته ژمنه ده فریدون غلو د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر اوله 2014 تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې د ایمی استاس په توګه دنده ترسره کړې ده غلو به د افغانستان په خپل څېړنه روان کال د دوبی تر پای پورې بشپړ کړی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي له بشري وضعیت سره مبارزه او افغانستان ته د پراختیا او بشري مرستو رسولو هڅې د دغه سازمان نوملي توپ دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان د مرستیال حافظ ازی احمد سکل پرون په ویان کې ویلي روزا او تنبای وا د می میاشتې په یو دیرشم د دغه وزارت له سرپرست مولوی میرخان بوتقی سره وکتل او دواړو لورو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل د افغانستان د روان وضعیت او سیمې پر مسایلو خبرې وکړې هغه متقی ویلي دي اوس د دې وخت را رسیدلې دي چې د نظری بحثونو پر ځای د افغانانو د ستونزو د کمول لپاره ملي ګامونه واخیستل شي دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې حکومت یې د نړۍ هېڅ هېواد رسمیت نه دی پیژندلی د استرالیا یو سرتیری نن پنځمبه هغه دوا وبلل چې درې ورځې د خپل ځان په بدنامولو تورنې کړې وي د غورس پانو په خپل راپورونه کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو په خنۍ سرتیری 340 کلن بن رابرټس سمیت تورن کړی و چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت ترسره کولو پر مهال یې په قانون توګه د شپږو افغانانو په وجود کې لاس درلود د روټس خبري اژانس راپور له مخې په سرنی کې د فدرال محکمې قاضي ویلي د غدري ورس پانو ثابته کړه شو د دوی راپورونه د بدنامۍ د تورنو په اړه چې سمیت یې شکایت کړی و رښتینی دي نوموړي پر دې ورس پانو دا کړی و چې تاسو یو کسي انزور کړی دی چې په افغانستان کې د 2018 تر 2012 کلونو کې د پوځي دندې تر سره کول پر مهال د جګړې اخلاقي او قانوني اصول تر پښو لاندې کړی دي بن رابرټ سمیت ته په افغانستان کې د خدمت کولو په خاطر د ویکټوريا صلیب په نوم د استرالیا تر ټولو لوړ پوځي مډال هم ورکړل شوی و او د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د پولیو واکسین پر کارکونکو د بریټ په پیل کې یو پولیس وژل شوی دی د فرانسې خبري ایجنسی د پوځ د خبر پاڼې پر اساس چې پیښه پرون چهارشنبه په قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې هغه مهال شو چې د واکسین سیوري پر یو ټیم داسې وشوي خبر پاڼه کې ورشوي دی د سوتي هغه پولیس وژل شوی دی چې د واکسین د کارکونکو امنیت ګمارل شوی و د ماشومانو د ګوزنډیا پولیو واکسین پنځه ورځې کمپاین د دوشنبه په ورځ خبر پښتونخوا په دوله سوبسوالۍ کې پیل شو تاریخي طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د بریډ مسؤلیت منلې دی پولیو یو ساري وژن کې ناروغي د شریخي یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دي
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
السلام علیکم استری مشی ز صفی الله ستانگزایم تاسو د آزادی پسپوک دغه پروگرام ته خراغلاست وایم په راپورونو کې به مو اوریدلی وي چې د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن جاسم آل ثانی شاوخوا درې اونۍ مخکې کندهار ته تللی و هلته یې د طالبانو له مشرانو سره لیدلی و تازه رویټرز آژانس د خپلو سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې د قطر صدر اعظم د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره پټې خبرې کړې دي په راپور کې راغلی دي چې د قطر صدر اعظم او د طالبانو د مشر ترمنځ خبرو یو موضوع له نړیوالې ټولنې سره د کړکیچ د هواري په اړه و چې ملا هبت الله په دې لیدنه کې له نړیوالې ټولنې سره د خبرو دوام ته ډیره لیوالتیا ښودلې وه همدارنګه د قطر صدر اعظم د طالبانو مشر سره کتنه کې د نجونو په زده کړو ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د ښځو په کار د بندیزونو د لرې کولو اړتیا هم مطرح کړې وه. د ازادي په سپو کې په دغه اوسني پروګرام کې په همدې موضوع باندې همدارنګه له دې سره په تړلو نورو موضوعګانو باندې به بحث ولرو. زموږ د پروګرام میلمانه دي آغلی شینکی کړوخیل د کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د افغانستان د مخکنی ولسی جرګې یو غړی، همدارنګه آغلی شکریا بارگزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې غړی چې تر څو شیبو بل موږ سره راشي، او محبوب شاه محبوب د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي. البته ښاغلی محبوب او آغلی شکریا بارگزی به وروسته له موږ سره راشي په پروګرام کې، به یو ځای شي. خو اوس چې آغلی کړوخیل په پروګرام کې د دوی ته ښه راغلاست وایو. آغلی کړوخیل، مننه چې پروګرام ته راغلی. په اول سر کې غواړم په دې موضوع باندې خپل نظر راته وایي چې شل ورځې وروسته رویټرز دا ریپورت کوي او دا افشا کیږي چې د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن جاسم آل ثانی د طالبانو له مشر سره کتلي. په دې اړه باندې د تاسو تحلیل او نظر څه دی؟
سلامونه پستانګ زه سپساستو او د پروګرام ټول محترم او ریډونکو ته. زما پاند باندې دا موضوع تر یو مودې پورې چې پټه پاتې شوه بدون د شک شاید یو غوښتنه یا یو شرط به د طالبانو د حکومت همدا و چې دا موضوع باید پټه وساتي. څنګه چې موږ ګورو چې د طالبانو مشر حاضر نه داسې ته هیچا سره څه هغه داخلي پلاوی وي او که بهرنی وګوري، نو چون دوی باندې دوی نشي کولی چې قطر ته نه وایي، ځکه چې قطر خو همدغه ټول همکاریانو په دا څو کالو کې دوی سره وکړې، همې دفتر ورته خلاص کړه، زمینه یې د پیصله د بینالمللي شناخت او د تګ و راتګ او د ټولو د دوهای د خبرو اترو فرصتونه استازیتوب دی وکړه، ضمانت یې کړه. نو دې خاطر هغه دا پلاوی ورته ډېر مهم او د دې نام نه شو ویلی. او ځینې استخباراتي راپورونه هم داسې ښیي چې پاکستان یو پلاوی استخباراتي پلان هم څو ورځې مخکې راغلی و، چې البته هغه هم په دې برخه کې ورته کافي ویلي چې تاسې په هیڅ صورت نشئ کولی چې دا ملاقات رد کړئ، باید ورسره وګورئ. نو دا کتنه وشوه، شاید دوی به نه غوښته، ځکه چې په هماغه رقم غواړي چې دا مشرتابه ډېر پیسه پټ وښایي. یو مهمه کې مطرح کې فکر په دې شکل کولی شي دوی د اهمیت پورته ویسي، نو ځکه به تر اوسه پورې پټ او بالاخره داسې موضوعات کوم غواړي که نه غواړو بالاخره افشا کېږي، چې دغه اوس افشا شول.
مننه کوم آغلی کړوخیل. د سی ویل کیږي چې البته د رویټرز ریپورت وایي چې ملا هبت الله د نړیوالې ټولنې سره د خبرو دوام ته ډیر لیواله دی. فکر نه کوي عجیب ده چې د خپل ظاهري ګینه مګر په دې شکل باندې د خبرو لیواله هم دی؟
خبر دوی خو معلومدار غواړي چې هر څه، ځکه چې څنګه چې دوی وایي چې دنیا دوی ته ضرورت لري، فکر کوي چې دوی دنیا ته ضرورت نه لري. نو اوس دوی تقریبا دا دوه کال راسې پوه شو چې دوی نشي کولی بدون د نړیوالې ټولنې کومک، همکاري او مشورې دوی حکومت مخته بوزي یا د خپل حاکمیت مخته بوزي. نو بدون د شک د بین المللي ټولنې حمایت ته ضرورت لري، د هغوی رضایت او بالاخره که وکړی شي چې هم مالي مرستې تر واخلي او هم همدارنګه که دوی په رسمیت باندې وپېژني، هغه بین المللي کرسیانې دوی ته په اختیار کې کړي تر څو پورې یو بین المللي هویت هم پیدا کړي او احساس د خطر ونه کړي چې دوی مقابل کې به یو کومه ستونزه راپورته شي. نو ای کاش په دې باندې هم ورته احساس پیدا شي چې بالاخره دوی باید افغانانو د رضایت او د حمایت هم لیولتیا وښیي او ورسره خبرې شروع کړي.
مننه کوم آغلی کړوخیل. البته اوریدونکو د ازادي په سبو کې په دغه پروګرام کې به تاسو د پیغامونو ته هم انتظار باسو. کولی شي د موږ د واتس اپ شمیرې له لارې 00 22 11 40 شپږ 0 یو همدارنګه 00 22 11 40 15 یو باندې خپل پیغامونه را تاکي دي. همدامو د ټلیفون شمیرې هم دي که غواړي چې خپل نظر سره شریک کړي. لطفا خپل نوم واخلي او په همدغه مورد باندې خبري کو، مشخصا په همدې مورد باندې خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي. آغلی کړوخیل، فکر کوم څه تخنیکی ستونزه ده چې ترغو ښاغلی محبوب شاه او یا هم آغلی بارگزی راځي. زه غواړم درېمه پوښتنه هم مطرح کړم له تاسو نه. د قطر د صدر اعظم او په عین زمان کې د بهرنیو چارو وزیر هم دی له 2014 کال رئیس یعنی دی یو ډیر مهم تر پاچا وروسته تر امیر وروسته د شخص سفر قندهار ته فکر کوي څومره طالبان مهم ګڼي او څومره به خبرو ته غوږ نیولی وي
معلم دل طالبان لپاره دا سفر ډیر خورا اهمیت ول دی ځکه چې د قطر د امیر کورنۍ ده او مهم پوزیشن یا موقف هم لري او باید دې باندې پوه شو چې قطر د امریکا استازیتوب هم په منطقه کې کوي یعنی هم د قطر په نمایندګۍ هم د امریکا په نمایندګۍ دا کس راغلی او معلوم ده د مهمو پوښتنې او پوښتنې په خطر به راغلی او دوی لپاره به دا خبره ډېره مهمه وي ځکه چې که چېرې قطر په اصطلاح له دوی څخه همکاري قطع کړي یا حمایت ونه کړي نو دوی به له خورا ستونزو سره مخامخ شي نو دا راتګ یې ورته ډېر با اهمیته ځکه چې چې څنګه پیسې کومې غوښتنې لري او که هغه غوښتنې په جای نه شي دغه پایله به دوی ته سوي چې دوی به معلومدار د یو ستر ستونزې سره مخامخ شي ځکه چې دوی لپاره داخلي قناعت ورکول د خپل مشر او د هغې یو خاصه حلقه ده چې هغه په شاوخوا را ټوله شوې ده هغوی پیسې له یا بې واکه کول یا هغوی ته قناعت ورکول یا په خپل دریځ کې بدلون راوستل دا ټول ورته ډېر مهمه دي چې معلومدار دوی لپاره د دې کس راتګ او د غل پښتنو ته باید یو لار پیدا کول او عملي کول یو ستره ننګونه ده چې باید دوی هغه پوره کړي
بله مننه کوم اغلی بارگزی تاسو هم خره غلاست وایم مننه چې پروگرام ته راغلی زموږواله پښتنم دا و چې د ملاحبۃ الله سره د شیخ ثانی د لیدنې څخه شل ورځې وروسته البته هغه لیدنه چې رویټرز د خپلو سرچینو په حواله باندې ریپورټ کړی ده چې دا لیدنه وای شوې ده او د امریکا ولسمشر هم پرې خبر شوی دی د دغې لیدنې له جزئیاتو نه څنګه شل ورځې وروسته دغه لیدنه افشا کیږي او ولې په دغه شکل باندې
سلامونه او نیکی هیلی ستاسو قدرمن میلمانی تا او طول محترم آوریدون کتا اول خدا خپل ډیر د خوشنۍ زیده چې متاسفانه بیا هم منگوینو چې د افغانستان خپل رسنه تلورم لاسی او خبر تده کما پیخه چې په افغانستان کې شوه متاسفانه شل ورځې وروسته د افغانستان خلق د غی پیخی ناغم ده یو بل خارجی ایجنسی لوری نه آوری چه ده خپلا یو یعنی یو خبیل گنه ده ځکه چې هر شی د خلکو د سترګو نه پټ ساتل کیږي او دا ملاقات زه فکر کوم کیدای شي دې لپاره ډیره د توجه وړ ګرځېدلې وي ځکه چې د طالبانو مشر هغه هیچا سره نه ویني حتی خپل عام خلک او وګړو سره حتی خپل کابینې وزیرانو سره نو ځکه دې خبرې ته لږ نورم چپ پکې ورکړل شوی دی البته زما په اند دغه لیدنې کتنې په دغه مرحله کې چې هغه په قطر کې چې کومه ناسته وه د ملل متحد لخوا څخه کوربه توب کېده او په اولې حالت موږ تاسو پوهېږي چې واضح او مشخص پیامونو سره نړیوال ټولنه چې مشمول د قطر و امریکا و اروپایی طولنی او د سیمه هیوادو نوا طالبان ته کېدای شي دوی دغه پیام رسولی د دې تر څنګ طبی خبره ده چې قطر په سیمه کې په افغانستان کې د امریکا استازی توکي دا د طالبانو د راتګ سره دا خبر خپل امریکایان اعلان کړ نو د دغه ملاقات نه چې بایدن خبر شوی یا د بایدن اداره دا یو یعنی یو پیچلی موضوع نه ده دا یو هغه برخه د مغې ماموریت چې باید وګورئ ته گزارش ورکړي خو ټولو نه مهم هم دا ده چې توافق په څه باندې شوی صحیح او حداقل دغه توافق باید افغانستان خلکو سره شریک سي ځکه چې د خلکو د یو لخوا څخه تشویش دی چې افغانستان په اوسنۍ وضعیت کې چې نه د خلکو حقوق معلوم دی نه نوعیت ته نظام معلوم دی نه دا زموږ خارجي سیاست معلوم دی نه داخلي سیاست معلوم دی نه مو ځای په ټولنه کې معلومه ده نه مو ځای په دنیا کې معلومه ده دغه رقم ملاقاتونه آیا کېدای شي یو امیدواري د افغانستان خلکو لپاره چې وایم افغانستان خلک یعنی ولس لپاره وړاندې کیږي یو خور او بل چې سیاسي لحاظ باندې بیا د افغانستان په سر باندې کومه معامله روانه ده. متاسفانه موږ وینو چې په تیر حداقل دو هفتو کې مختلف هیوادونه په شمول د تاجکستان، ایران، ازبکستان، حتی ترکمنستان د خپل پلو او سرحدونو د پیاوړی کولو لپاره او ساتلو لپاره نور پوستې، امنیتي پوستې ایجاد کړي دي او څه خاص نظامی ترتیبات نیول کیږي. افغانستان د بل جګړې تحمل نه لري، څه دا کورنۍ جګړې، څه دا باندې جګړې. البته یو خبر هم شته چې افغانان سربیره پر دې چې په هر شي کې بې اتفاق اوسي، خود بهرني او هغه مخصوصا د همسایه هیوادونو لپاره بیا ټول یو موټی او یو خله کیږي، نه غواړي چې څوک په افغانستان باندې یرغل وکړي، مخصوصا د افغان زړونه همسایګانو ته ډک دی.
بارګزی په همدې رابطه باندې د رپورټونو کې ویل شوي دي چې ظاهرا د قطر صدر اعظم او ملا هبت الله په ځینو مسایلو خبرې کړې دي، د طالبانو له لوري له دوی غوښتل شوي چې د افغانستان سره د کړکیچ په واري کې مرسته وکړي، همدارنګ د بشري مرستو یادونه هم شوې ده د طالبانو له لوري. مګر د قطر صدر اعظم چې د بهرنیو چارو وزیر هم دی، د پخوا هم د راپورونو له مخې د نجونو د تعلیم په ارتباط باندې دریځ درلوده او د طالبانو له پالیسیو سره د راپورونو په اساس مخالفتونه ښودلي وو. فکر کوي واقعا هغه خپل پیغام په پوره جدیت دوی ته رسولی چې د نجونو مکاتب خلاص کړي یا د نجونو د تعلیم یا د ښځو د کار په برخه کې چې کوم محدودیت لري هغه لري کوي؟
زه فکر کوم نن سبا د دغه خبر خپرېدو سره د طالبانو هغه خبری برخه د دوی د خبر تر پختنې لاندې راغی، هغه په دې معنا باندې چې یعنی دوی سربیره پر دې چې محتوا د دغه کتنه نو خلکو ته ویلي، بیخي دا موضوع پټه ساتلې وه. صحیح تر دې حده پټ ساتل شوی و چې حتی قندار کې هم هغه نږدې طالبانو ته خلک هم لا ډېر پرې خبر نه وو. نو دغه اعتبار د طالبانو د خبر او د معلوماتو ورکول او د اطلاعاتو ورکول خلکو ته تر پوښتنې لاندې کړله. هیرم نشي چې په هر خبر کې د طالبانو موقف او دریځ همیشه په درې ټکو باندې دی. که چیرته د دوی تعامل دنیا سره دی، نو دوی اولین قدم دغه متاسفانه د افغانستان نه وضعیت چې هغه د طالبانو د واجې نه دی چې بشري ناورین دی، هغه ته دوی ډېر پرداس ورکوي، ځکه چې د یوې خوا څخه دوی ته خپله پیسې راځي او د بلې خوا همدغه یوازینی عامل دی چې دوی دنیا سره په تعامل کې دي یا دنیا طالبانو سره په تعامل کې ده. په دویم برخه کې طالبانو مغه د حاکمیت ادعا لري چې یعنی دوی باید په رسمیت وپیژندل شي او ډیپلوماتیکې اړیکې باید نور دنیا سره وساتل شي. او درېم موضوع چې معمولا طالبان د دې ادعا کوي چې نړیوال سره دوی ولیدل او هغو وعده ورکړلې چې دوی به خپل تعامل طالبانو سره ساتي او دوی قدردانی وکړله چې ګویا افغانستان امن دی او فساد نشته. هغه یعنی دغه شیزونه معمولا ډیر دننه په افغانستان کې مونږ ورته کورنۍ مصرف وایو یا مصرف داخلي چې ورته وایي. دغه رقم خبر چې د طالبانو له طرفه راځي دا معمولا ډیر داخلي مصرف لپاره دی. محتوا او اصل د جلسه طبیعي خبره ده چې دا مسائل نه دي. دغه مسائل چې نه قطر ورته ډیره علاقه مندی لري او نه هم نړیوال ټولنې دې نه بي خبر دي، ځکه د افغانستان خلک باید پوه شي که چیرته نن بشري ناورین په افغانستان کې روان دی، دا سازمان د ملل متحد او نور مؤسسات په افغانستان کې فعال دي، هغوی خپل دونرانو ته مراجعه کوي. د طالبانو د برکت نه څوک بشري مرستې افغانستان ته نه لیږي. یو دویم کم څه چې طالبان وایي طبي خبر د دوی هر یو نن دا غواړي چې وایي والا از موږ سیټ موږ ته راکړي، از موږ سفارت موږ ته راکړي. صحیح یعنی دا هغه غوښتنه ده چې طالبان لري بغیر له دې نه چې د ځان تعریف ورکړي. یعنی دوی حتی دومره مجبور شوي دي بغیر له دې نه چې ځان تعریف کړي د دنیا نه غواړي چې دوی په رسمیت وپیژني. دا طبي خبر ده، په بین‌المللي معادلاتو کې دا ناممکنه موضوع ده. او په دریم قدم کې چې د طالبانو کوم خبرې دي هغه نور دنیا ته جالب نه دي چې په افغانستان کې جنگ ده، امن ده، سوله ده، فساد څومره دی څومره نه دی. تعامل د دنیا طالبانو سره د دنیا د ګټو یا د هغه هیوادونو د ګټو ساتلو لپاره ده چې وی په افغانستان او په منطقه کې مشخص ګټي لري.
بله مننه آغلی بارکزی، یو لنډه وقفه اخلو بیا به له آغلی کړوخیل وپوښتو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اغلی شنکی کړو خیل، لدی چې قطر پلازمینه دوا کې د طالبانو سیاسي دفتر لکلون رئیس والته د دوی کورنۍ اوسېدلی مشران یالته اوسېږي، بیا په عین زمان کې قطر له امریکا سره ډیر نږدې اړیکې لري، حتی په سیمه کې د قطر د امریکا یو ډیر نږدې متحد دی، یعنی د دوی ترمنځ د یو رابط یا منځګړی رول هم لري. څه فکر کوئ واقعا معاصر تمامیږي د قطر دغه هڅې چې غواړي د نړۍ پیغام طالبانو ته ورسوي او خبري را انتقال کړي او برته د طالبانو دوی ته ورسوي، څومره به مثبت تمامیږي د دوی دا کار؟
خب بدون شک طالبانو باندې قطریان تاثیر گذاره دي، ځکه چې په میلیون ها ډالر د خپل طالبانو سرمایه اوس په قطر کې موجود ده. لوی محاسبې له مخې نه فکر کوم شاید زیاتره له 2 میلیارد نه محاسبه شوې ده، او همدارنګه دوی کورنۍ دي، دوی بزنسونه دي، دغه سهولتونه چې ورکوي چارتر تیاری همیشه د دوی سفرونو لپاره آماده کوي، د دوی لپاره په بنبلي ټولنې سره یو قوي لابي کوي، رابطه یې جوړوي. که چېرته رابطه قطع شي، فکر کوم چې طالبان به بد رقم نور هم انزوا ته ولاړ شي، نو د دې خاطر د قطر حمایت او منځګړیتوب او دوامداره همکاري د طالبان لپاره خورا با اهمیت ده، چې په هیڅ صورت طالبان نه غواړي، خصوصا دغه څوک چې په پیښور په شورا کې و همدارنګه قطري پلاوی، هغوی دوی په اهمیت باندې پوهیږي او نه غواړي چې د لاسه ورکړي. رازو دا چې ملا هیبت الله او 350 شیخان دي، او د دوی لپاره فکر کوي چې ما په کوم ځای کې چې دوی نه نوتلې دي او د مختلفو بنادر پیسې ورته راځي، او کوم د خپل محافظتي قطع ځان ته جوړوي او باغ کوي او فرامین په صادروي، نو فکر کوم هغه لپاره اهمیت لري که نه لري خو معلوم ده د دې لپاره ورته مهمه ده کار شي مفتو ترلاسه ورسي. اما د دوی لپاره دوی خپل لکه شخصي دریزم څرنګه چې دوی روزل شوي دي یا ماده شوي دي یا باور پرې لري که دومره ورته اهمیت نه، اما باقي طالبانو ته خصوصا د ځوانو طالبانو رهبران ته ډېر مهمه دي، ځکه چې پوهیږي چې د بینملي ټولنې د شناخت، حمایت او همکاري څخه دوی نشي کولای چې دوام ورته ورکړي، او د خپل بقا او د هم د بزنس دوام او هم د قدرت دوام ورته با اهمیت ته غواړي چې قطر سرایي او د قطر حمایت ولري.
مننه کوم اخلی بارکزی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دې شاوخوا 2 کلونو کې د ښځو د تعلیم او همدارنګ د کار په ارتباط باندې بیلابیل فرمانونه ورکړي، او سره له دې چې نړیواله ټولنه پر فشار راولي، په خپل دننه طالبانو کې هم د دوی هغه نور مشران چې دی هغوی هم وخت په وخت څرګندونې کړي، غبرګونونه یې ښودلي دي، مګر هیڅ له خپل دریز نه دی په شا شوی. دلته رویټرز لیکلي چې د قطر صدر اعظم ته هم د دې د ځواب په ارتباط باندې څه نه دي ویل شوي، چې یعنې څه ځواب یې ورکړی دی. فکر کوي چې له دغو هڅو سره سره به آیا ملا هیبت الله د دې لیواله وي چې په دغو مواردو کې جوړ جاړي ته غاړه کیږدي که څنګه؟
طالبانو پر بل هر چا ډېر ښه پوهېږي چې څه دوی لپاره ګټې لپاره دی او څه تاوان. او زه فکر کوم چې راتلونکي 4 میاشتې موږ په ډېر نور پټو او ښکاره معاملو باندې هم به پوه شو، او زما په اند راتلونکي 4 میاشتو کې به ډېر د طالبانو په پالیسیو کې هم تغییرات راشي. صحیح چې ځینې په دې باور باندې دي چې که چېرته طالبان مکتبونه دروازې خلاصې کړي نو دوی د خپل جنګیالي له لاسه ورکوي، مګر هیرم نشي چې یو برخه د طالبانو د تعلیم طرفدار هم دی، مګر دغه طرفدار برخه دومره قدرتمن نه دی او یا هم دا دی چې دوی خپل منځ کې سیاست کوي. په همدې تړاو باندې یو ډله غواړي چې دنیا سره تعامل وکړي او یو ډله د خپل جنګیالیو ساتلو لپاره. مګر زه فکر کوم چې په عموم ډول باندې د طالبانو په دریس کې به خامخا د دنیا په سیاست کې هم بدلون راځي راتلونکي څلور میاشتو کې، او د طالبانو په دریس کې به هم څه ناڅه بدلون راځي. دا چې مثبت او یا منفي اوس وخت نه مخکې دی، ځکه چې نه تنها یوازې زمونږ متاسفانه زمونږ خاوره د افغانستان او د افغانستان د خلکو د حقوقو او د ګټو لپاره نه ده. مونږ یو هغه میدان د افغانستان نه جوړ شوی دی چې مختلف بازیګران په کې راځي او خپل هر یو خپل گیم هلته مخته وړي. نو ګورو چې په راتلونکي څلور میاشتو کې چینایان سربیره پر دې چې د افغانستان نه معدن وباسي، د دوی نږدېوالی طالبانو سره څه رقم به وي، او بل طرف نه زمونږ اړیکې به همسایګانو سره څنګه وي، روسانو سره به څنګه وي تعامل، ایران او پاکستان به په کوم وضعیت کې، همدارنګه نړیوال ټولنه یا غربي مملکتونه چې افغانستان ورسره ډېر سخت همکاری درلوده، مخصوصا په تیر شل کلونو کې یا دوه ویشت کلونو کې، د هغوی دریز به هم ښکاره کیږي، ځکه چې مخکې له دې نه چې بل افغانستان لپاره کانفرانس چې قرار ده هغه سپتمبر میاشت کې اکتوبر کې دایره شي، نو خامخا ډېر شیزونه به تر هغه وخته پورې تر ډېره حده پورې تغییر وکړي. مګر دغه پیشګویي په اوسنۍ شرایطو کې او مخصوصا هم په د اوسنۍ وضعیت کې حداقل زه ځان ته دا جرات نه ورکوم چې وایم چې دلته به د ښځو او د جنکیو د مکتبونو د تګ و راتګ اجازه ورکړل شي او یا هم به ور نه کړل شي. خو یوه موضوع ډیره باید د پام وړ وي. کومه ټولنه یا نړیوال څه تر پرونه پورې طالبان ته ویل چې تاسو یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړئ، قانونمند نظام جوړ کړئ، ښځو ته د تعلیم او خلکو ته د ازادۍ د بیان او دغه شیزونه په پام کې ونیسئ. نن سبا دوی صرف راغلي همدې ته وایي طالبان ته، یعنی دغه لوی غوښتنې نه دی راغی، دومره واړه غوښتنې ده چې تاسو دغه ښځې چې بین المللي مؤسسات سره او مخصوصا ملل متحد سره کار کول هغو بیرته پرېږدي چې خپل کار ته لاړ شي. حتی د تعلیم مسله هم اوس د کار په که تاسو یې مقایسه کې بل اړخ نیولی دی، یعنی ډېر مهم دی د پاره نه ده. بیا هم سیاست دی، سیاست مور و پلار نه لري، د ګټو پر اساس باندې هر ملک خپل سیاست تعینوي، او متاسفانه په افغانستان کې ملي ګټې تر پښو لاندې شوي. څه اوس پخوا او څه اوس؟
مننه غالي بارکزي، یوه لنډه دمه اخلو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
بیا مهم خراغلاست ویم ده پوانتون استاد او ده چارو شنون که خاغل محبوب شا محبوب هم داشتی برا سر ده تلفون پا کرخ وصل شوه. ده خاغل محبوب منانه چه پروگرام تر آغلی مگ لخپلو دو درنو میلمانو آغلی کدوخیل و آغلی بارگزیز خب ده قطر تا ده په بکنی سره کندار ته د قطر د صدر اعظم د سفر د تازه جزئیات او دا چې د هلته د طالبانو له مشر سره کتلی دي شل ورځې وروسته څنګه دغه خبرې راوتې، دا لومړۍ پوښتنه. او البته دا غواړم له تاسو وپوښتم بیا لنډ، ځکه چې دا مبحث لږ مخکې و، دغه منځنی مبحث موږ دا و چې څومره به قطر واقعا مثبت تمام شي هڅې چې د طالبانو پیغام نړۍ ته رسي او د نړۍ یا د خصوصا د امریکا بیرته راوړي طالبانو ته.
او ډیر مننه څنګه زه سلامونه تاسو ته خپل ډیرو درنو فاطمه مبارز خواندو ته، ومدارنګ ټول درنو اوریدونکو ته خپلو کې چټول بخې. ګوري په کباس د لاغه نړیوال آرډر شروع کو دا اوس داسې وخت چې ټول نړیوال آرډر یا نظم اوس یو څه خوځیدل سره بلاکونه سره جدا شوي امریکایي بلاک او روسي بلاک چې په سیمه کې بیا د روسي بلاک ملاتړي هیوادونه ایران چین اوس دا د سعودي عربستان او د تورته شمېر نور هیوادونه بوي او همدارنګه د امریکایي بلاک خپل ملاتړي معلوم دي په داسې حال کې چې پاکستان کې هم کړکیچ روان دی او کړکیچ یوازې یوازې د دواړو بلاکونو ترمنځ د تعادل په نه ساتلو روان دی ځکه چې عمران خان دا تعادل ونه ساتي روسیې ته او د هماغه و چې د دوه حکومت چپه شو او دا د اوس امریکایي پلوي سیاستوال واک ته رسېدلي دي کټ مټ دغه مسله په افغانستان کې هم د تطبیق وړ ده په دې موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالبان نشي کولای چې دغه دوه قدرتونه چې څو هیوادونه پکې شامل دي د دوی ترمنځ یو نسبی تعادل وساتي نو طبیعي ده چې یو طرف ته بزي هغه طرف چې د مامخ کې دا خبره کړې و چې غالمن تاسو په پروګرام کې کړې و چې طالبان به مجبور وي چې خپل لین معلوم کړي خپل خوا معلومه کړي اوس هغه وخت رسیدلی چې قطري چارواکو او په ځانګړي ډول قطر هیواد او پاکستان د طالبانو تضمین کړو د سولې په خبرو کې هغه دی چې امریکا ښکارا اوس په قطر فشار راوست چې طالبان باید خپل لار معلومه کړي ځکه لوی خو دومره مرستې چې روانې دي چې حتی د جمهوریت د وخت سره ته د پرتلینې دي دغه مرستې او له بل خوا د دوی خپل سری او ساسي تضمین او څه کولای شو چې دوی باید د امریکا سره تعامل ته اړ شي مګر چې قطري هیئات جمع تقریبا درې ورځې وړاندې د پاکستان د فاوز او د استخباراتو یو شمېر چارواکي هم قندهار ته راغلي د دوی د مشترک مجلس په اساس ورسته خبر دی لپاره دا و چې دا زموږ ساسي په دی اړه د باس د چې بیا خبرو ته سره کینو یا تعامل تر نږدې شو دا یو ورسته سور چراغ دی کچې ته تاسو دا ونکې نو عمر مقام او د ساسي د حکومت او د دلی راتلونکي بیا خوندې نه ده نو باید د نړیوال ټولنې سره یو تعامل ته ورسیږي دا موږ د مخې په د ریاست الوزرا چوکۍ کې هم تغییر راغی چې ملاقبیری سرپرست وټاکه او د دې وروسته د طالبانو ترمنځ هغه داخلي کړکیچ راپېښ شو چې دا کړکیچ اوس هم روان دی چې یو ډله یو کس واړي بل ډله بل کس واړي دا یو وخت و دا یو مسله د قطر رول دی چې هم د سولې په خبرو کې کوم رول ولوباوه او هم اوس د نړیوالو ټولنې سره او د نړیوالو ټولنې او د طالبان ترمنځ کوم رول ولوبول شي د کوم شک نشته چې د سولې د خبرو په ناکامولو کې د طالبانو په وخت رسولو کې او د جمهوریت د دیولو خوا په حذف کولو کې د قطر د حکومت رول بېخي بارزو دوی په مستقیم ډول حتی په روسیو کې له طالبانو سره نغدي مرستې کولې چې جنگ وکړي او د جنگ د شدید کېدو یو علت هم د قطري تمویل لامل و چې دوی طالبان تمویلول او جګړه تیز شو چې په بیلابیلو برخو کې موږ ته تاوان نه ورسېده بیا کټ مټ دا مسله په خبرو کې ممدا شي په خبرو کې هم موږ یو طرف ته ساتل کېدونو د قطر د حکومت په کې لوی لاسو تزمین هم د قطر حکومت کړی اوس وخت کې طالبان هم په دریو برخو تقسیم شوې دي یو برخه هغه خلک دي چې هغه د پاکستان او د قطر تر نفوذ لاندې دي او دومره د وی تر فشار لاندې دي چې هر ډول کوم خبره چې دوی کوي نو هغه طالبان به مني دویم ډله بیا هغه خلک دي چې هغه د ایران او د ماسکاو او د چین سره اړیکی خېدي دا ډول خلک بیا نسبتا د پاکستان لقید آزاد خلک دي درې مډل خلک بیا غدي چې خار نفوس پر د پاکستان شته یوه مجبوریتونه لري ولی فکر ډیره فاتی ده چې هغه مثلا د ملا حسن اخوند نیولې د توپ یو شمېر نور اخوندان دي د قطر ډلاو د قطر او پاکستان کومه ډله چې دا وی هڅه دا کوي چې اوس باید یو نتیجې ته سره ورسیږي ځکه کومه غواړي سیاست وکړي اغه ډله چې اوس په واقع کې دا
یو څه مننه خغل محبوب بل ورسته به بیا امر شو دی مسلې ته اغلی کډوخیل یو بل مسله هم د نړیوال ټولنې د اروپای ټولنې مشرانو او امریکا هم اوس ویلي چې د دوه خبرو د دوام په لارو چارو باندې اخته ده چې په څه شکل باندې دا خبرې بل اخر له طالبانو سره دوامدار شي څه فکر کوي سره له دومره اغه د انګریزانو خبر فرستریشن چې د طالبانو څخه لیدل کیږي د دوی خبرې نه منل کیږي ولی بیا هم سره له دغو شرایطو بیا هم نړیواله ټولنه لیواله ده چې خبرو ته دوام ورکړي دوی سره
خب نړیواله ټولنه خو زه فکر کوم یو خو دوی هغه بین المللي مسؤلیت لري په دغه ټولو ناورینونو چې اوس افغان ولس سره مخامخ ده دوی مسؤلیت لري چې مثلا هغه رسیدګي وشي ځکه چې که په هر یو ملک کې دومره یو بشري ناورین رامخته کیږي دومره بې عدالتیان رامخته کیږي دوی د خپل ولس یا د ملي سازمانونو له نیوکې او له فشار لاندې راځي او دوی غواړي چې رول ادا کړي دو موضوع چې دی ورته واقعا نگران دی دغه دفراتیت پرمختګ او دغه خطرات چې راتلونکي به دوی ته جدن متوجه وي ما غواړم ګلوبل جهاد دغه یا جهانی جهاد موضوع چې ده دوی واقعا دغه لپاره نگران دي چې دغه ټول دفراتی دی چې پاکستان په خپل لمنه کې وروزول او د خپل اهداف لپاره کارولې پیسې او یو امنیتي ابزار په شکل باندې یو وسیله په شکل باندې مالبدار هغه خو به خپل اهداف ترلاسه اما دغه پایل خو دنیا ته ډېره قیمت تمامېږي نو دنیا خپل یو خو اقتصادي مشکلات سره مخ ده د هر څومره چې په فرانسه باندې فشار راسي خلک له وطن فرار کیږي وزي په زور یا پر رضا باندې یا په یو سن فرصتونو د دې خلکو بوج په بیرته په همدغه بایبللي ټولنه باندې راځي قانونی شکل اومنه که یا غیر قانونی شکل دوی تور داخل شي همدارنګه د همدغه د افراطیت وده او دوی پیس یو نمونه حکومت نو دا خو نور تم یو انګیزه یا مفکوره ورکول کیږي او نو خو د انټرنیټ له وجه نه څومره چې دنیا ته ګټه رسیږي په هماغه سرعت باندې دنیا ته تهدیدات او خطرات هم زیاتیږي نو دغه پایله دوی ته قیمت تمامېږي نو دوی مجبور دي چې د خپل شخصي ګټه او د امن خوندي کېدلو په خاطر باندې هم د موضوع ته داخله شي او درې موضوع مغمانده بملدي رقابتونه سیالۍ یا بلاکونه دي چې جوړیږي هر یو کوشش کوي چې څنګه دغه موضوع مدیریت کړي تر څو پورې طالبان د دوی په کنټرول کې وسیږي او هم د دوی په خلاف نه کارول شي او په ځمکه کې شاید وغواړي یو وخت هم د دوی په خاطر باندې نور په خلاف باندې وکارول شي نو ځکه دا موضوع به ملي ټولنه بار بار کوشش کوي چې له حوصله مندې نه کار واخلي افغان ولس هم فراموش نه کړي هغوی ته مرسته کې وکړي او په ځمکه کې که نن یا سبا یا بل سبا طالبان ته وهڅوي یا بل اخره مجبور شي چې باید دوی سره کینی او دوی خبرو ته غوږ شي نو اوسنۍ دغه کلکې چې به ملي سیاسي بلاکونو کې روان ده د منطقې چپ کې چین او هغه په سر کې د روس او بل طرف ته د ناتو ممالک او خپل امریکا دي نو دوی د دې لپاره چې هر یو د بل په خاطر باندې چې ما به د طالبان دوی ته ولاړ نه شي نو دی او په شکل په صاحب رشوت ورکول کیږي او طرف ته سیاسي رشوتونه دي چې قونسلګریانو سپارښتنه په اختیار کې پرې دي او بل طرف ته پیسې روانې دي نو دا مسائل دي چې به تفاوت نه دی او غواړي چې دا موضوع کې دخل وسی او یو رائے دې حل پیدا شي
بله مننه کوم اغلی بارګزی د تاسو نوم دا او پښتمه چې نړیواله ټولنه اوس نو یوازې هم د خبرو آپشن لري او خبرو ته لیوالتي هم خوده لید فکر کوي نور څه نشي کولای په دغه شرایطو کې چې طالبان اړ بسی چې څه چې دوی غواړي شرایط د ښځو د کار او تعلیم محدودیت لري شي هغه پرې ومنل شي که څنګه
اته به خبر ته چې نړیوال ټولنه ډېر نور آپشنونه لري مګر آیا چې څومره نړیوال ټولنه غواړي چې خپل آپشنونه نه کار واخلي آیا نړیوال ټولنه دې ته لیوالتي ځکه چې مخکې لدی نه چې طالبان هم راشي ټول په دې پوهېدو خپل نړیوال ټولنه هم په دې باندې آګاه وه چې طالبان نه د ښځو جنکیو مکتب غواړي نه دوی د سولې پروسه غواړي نه دوی هغه مشترک یا ائتلافي نظام ته غاړه ږدي نه دوی د اساسي قانون مني طالبان خپل دریځ نه بدل کړی نه دی دا چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې والله کوم تعهدات چې دوی د دوحې په موافقتنامه کې کړې وه دوحې موافقتنامه دوه زمیمې اصلا د افغانستان د خلکو په لاس کې نه ده چې هغه تر ننه پورې هم هغه ښکاره شوی نه ده هغه چې راوځي بیا نو تاسو ټول به پوښی چې اصلي خبره د افغانستان د وټو خبره او افغانستان طالبانو ته سپارل موضوع څه باندې و. زه فکرم نړیوال ټولنه ډیر آپشنونه لري، خو دا آپشنونه تر هغه وخته پورې به دوی نه کاری تر هغو چې د هغو ګټې د طالبانو په سر باندې خوندي نه وي. هر وخت چې دوی فکر وکړي چې یو بل الټرنیټیو طالبانو ته پکار دی، یا هم طالبانو د خپل هغه پخوانی تعهدات نړیوال ټولنه یې سړې کړی وه، د هغې نه که چېرته سرغړونه وکړي نو بیا طبیعي خبر ده چې نړیوال ټولنه هم بل الټرنیټیو ته به زړه ښه کړي او یو اقدام به وکړي. تر هغه وخته پورې چې طالبانو د هغوی منافع ساتي، هیڅ تغییر به متاسفانه نه راځي، لکه څنګه چې په تېر یو
آزادی سپو کې پروگرام ته غواګیاست. نن په دې باندې بحث روان دی چې د قطر صدر اعظم کندهار ته په سفر کې د طالبانو له مشر سره کتلې دي، د نړۍ ځینې مهم پیغامونه او خبرې او غوښتنې لاغوی سره مطرح کړي، لاغې ډلې د ښځو او نجونو په وړاندې د محدودیتونو رفع کول، او د طالبانو مشر هم له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او د خبرو د دوام لیوالتیا ښودلې ده. په همدې مورد باندې له خپلو درنو میلمنو سره بحث دوام ورکوو. ښاغلی محبوب، غواړم دغه مسله هم وپوښتم چې د خبرو دوام آیا د نړیوالې ټولنې لپاره بالخصوص امریکا ته یوازینی انتخاب دی په دغسې یو شرایطو کې، که څنګه سره له دې چې طالبان خبرې نه مني او د دوی مشر څه باندې دغه دوه کالو کې له خپلو فرمانونو نه دی په شا شوی؟
هر هیواد خپل ګټې هغه خپل سری کرښې لري، او دغه سرو کرښو په نظر کې نیولو سره دوی هم له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې تنظیموي، او هم له ډلو سره لکه طالبان د دوی سره هم خپلې اړیکې تنظیموي. د امریکا هدف خو یوازینی دا و چې دغه سیمه باید نام نه شي، دا سیمه باید د ترهګرو په ځاله بدله شي، او دلته باید ترهګر وروزل شي، او له دغې سیمې باید منځنۍ اسیا او همدارنګه روسیه او چین ته انتقال شي. یوازینی هدف دلته دا و چې زما په فکر چې باید د چین او د روسیې لپاره یو سرخوږی دلته ایجاد شي، او داسې یو افراطي ډله چې هغه دلته افراطیان وروزي. امریکا نه د افغانستان د خلکو په کیسه کې ده، نه په دې فکر کې چې هلته جنۍ مکتب ته ځي که نه ځي، ښځه کار ته ځي که نه ځي. دا ډېر فرعي موضوعات دي د هغوی دپاره. په حقیقت کې د هغوی دپاره اساسي موضوعات دا دي چې څنګه روسیه باید وځپل شي، څنګه باید چین وځپل شي، او څنګه دغه سیمه باید همداسې ناامنه پاتې شي. خو ناامنه هم باید د امریکا په کنټرول کې ناامنه اوسېږي. اوس نو هغه وخت دی چې قطر باید خپلې ژمنې پوره کړي له امریکا سره. هغه تضمین چې قطر ورکړی هغه باید پوره کړي، او د قطر تضمین معلوم دی چې دوی به یعنی طالبان به د امریکا یوه نااعلان شوې پروژه، یوه داسې پروژه به وي چې واګي او اختیارات به د امریکا په لاس کې وي، ولی غږ به د ملاحبت الله پورته کېږي چې دلته اسلام دی، ازادي ده، او بس وطن آزاد دی. نو زما له نظره زه داسې فکر کوم چې آپشنونه خو د امریکا لپاره هم ډېر دي، نه یوازې دا چې طالبان دي که چېرته افراطیت لا پسې اوږده وي، نو داعش بل الټرنیټیو دی چې په هغه وخت کې هم پیسې ورته ورکول کېدې، اوس به بیا ورته ورکړل شي، پروا نه لري. ولې هدف پکې په لویه کې هدف دا دی چې سیمه نام نه کړي، او سیمه اوس طالب نام نه کړي ده. د افراطیت په خوا بیا کله له ایران سره جنګي، کله له پاکستان سره خاطر، دا به ډېر سمبولیک شکل ولري. ولې په یو نیو ډول نړیوالو ټولنې ته یا هغه په لویه کې نړیوال تصویر چې دوی بیانوي هغه دا دی چې باید دلته دا سیمه د افراطیت ښکار ده. نو زه داسې فکر کوم چې د دې خبرې به په نږدې راتلونکي خو د نتیجې زه هېڅ ډول فکر نه لرم، ولې په اوږد مهال کې شاید دا نتیجه ورکړي، ځکه چې هم امریکا لیواله ده چې په یو نوی شکل له دوی سره تعامل وکړي، او هم طالبان د طالبان یو شمېر مشران ده. اوس پاسې که وګوري سراج خاني له ټولو زیات لیواله ده چې له امریکا سره یو تعامل ته ورسېږي، ولې اصلي ستونزه د سراج خاني دا ده چې دی د پاکستاني فوج له هغې ډلې سره په اړیکو په د هغوی له ملاتړ برخمن دی چې هغوی د چین پلوي خلک دي، هغوی بیا روسیه پلوي خلک دي. نو ځکه په تعامل کې هغه ډېر هم مخته نشیتل ولې هغه چې بیا پاکستانی پلوی دي او د هغه سیاستوالو د خاوز د ملاتړ برخمن دي چې هغه امریکا ته مایل خلک دي یا د امریکا له ملاتړ برخمن دي او غواړي له امریکا سره تعامل وکړي. مثلا د اوس ملا کبیر غواړي چې له امریکا سره تعامل وکړي. مثلا ملا برادر غواړي چې له امریکا سره تعامل وکړي ولی هغه څوک چې تعامل نکړي او هغه د افراطیت هغه اخیری پوړې باندې ناست هغه ملا حبیب الله او نږدې هغه کسان دي وی په هغه خپل افراطی فکر په اساس تعامل ته سر نه رسیږي. نو زه فکر کوم چې په لوی یا اوږد مهال کې شاید یوې نتیجې ته سر ورسیږي ولی په نږدې راتلونکي کې هیڅ امکان نشته.
بله مننه کوم آغلی کړوخیل. مخکې مو هم یادونه وکړه چې طالبان او قطر هم ډیر سره نږدې اړیکې لري. دوی ته دفتر ورکړی لکلون الته دوی اوسیږي له کورنۍ سره او قطر په دغه سیمه کې یو لډیرو شتمنو یوادونو هم دی. فکر کوي له طالبانو سره دغه پلانونه شته یا دی آی پی فکر لري چې د قطر پانګونې را جلب کړي او له دغو روابطو چې اوس ورسره پالي بل اخر په یو شکل د افغانستان په ګټه هم استفاده وشي که څنګه؟
اساس مطلب دی چې طالبان
د مادف دو چې آیا طالبان کولای شي د قطر پانګونې را جلب کړي دغه سفرونو په مال باندې دوی خو د مرستو غوښتنې هم کړي دي ویلي دي چې باید افغانستان سره اقتصادي مرستې دوامداره شي.
کاملا معلوم ده طالبان د هر چا نه انتظار کوي او کله کله فکر کوي لکه تاسو د ښاغلي متقي خبرې ولیدلې چې مطلب ده چې دنیا مجبور مکلفه ده چې د افغانانو د بشري ناورین ختمولو لپاره د ولګې د ختمولو لپاره یا د اقتصادي رغولې په خاطر باندې دنیا کومک وکړي. اما داسې احساس نه کوي چې خپل د دې ولس په وړاندې څه مسؤلیت لري ځکه چې موږ نشو کولای چې هر څه د بینالمللي ټولنې په غاړه کې وراچو. ستاسو مسؤلیت او لومړی مسؤلیت خو هغه څوک چې اساسي حاکمیت کوي باید اساسي مسؤلیت هم وکړي ځکه چې باید د دوی لومړی مسؤلیتونه کړی. دوم دا چې دوی خو معلومدار د قطر نه هم کومکونو انتظار لري که تاسو په یاد وي چې کله ملا یعقوب سفر کړی و قطر ته هم دغه غوښتنه کله چې څنګه کولای شي چې د پوځي بخش کې یا معاشاتو کې یا په نورو هغو کې باید قطریان هم کومک وکړي. نو دوی هر پیسې ته چې له هر ملک نه راسي دوی ورته ضرورت لري اما په مقابل کې دوی دا د ورکړې کوم تعهد نه لري. فکر کوي چې دوی یو درسته ډله ده او په افغانستان کې امنیت راوسته په ټوله خاوره باندې کنټرول لري د خلکو په ملاتړ د دوی حکومت رامنځته شوی باید به ملي ټولنې کومک وکړي په شمول د اسلامي ملک هغه جملې څخه قطر. نو دوی د کومکونو انتظار له هر ملک نه لري اما متاسفانه خپله چې په دې برخه کې باید څه وکړي له دې خوار و غریب ملت سره هغه کې نه احساسي مسؤلیت کوي او نه فکر کوي چې ورته اهمیت لري.
بله مننه کوم ښاغلی محبوب. له تاسو هم غواړم وپوښتم چې آیا له طالبانو سره واقعا دغسې ظرفیتونه شته چې وکولی شي د دغه روابط سره چې قطر سره یې لري له دونه ښه استفاده وکړي او د افغانستان د اوسنیو شرایطو د بدلون لپاره لږ څه حداقل استفاده وشي؟
ولې هغه استخباراتي کړي چې د ملاحبۃ الله د ترخوانه صدد هغه په واکو دغه کې قدرت کې دا ظرفیت شته چې هم له قطر سره تعامل وکړي هم له نړیوال ټولنې سره د تعامل یو ژبه پیدا کړي او هم د ځاغ نقطې پیدا کی شي څنګه کولای شو چې موږ نړیوال ټولنې ته د فشار سبب وګرځو. ولی په خپل په طالبانو کې دا هیڅ ډول کوم ظرفیت نشته ځکه دوی د استخباراتي لوبې د سترنج دانې دي. دغه د سترنج دانې په خپل نه خوځيږي دلته یو بل څوک شته یو بل قدرت شته چې هغه دا دانې خوځي. نو که تعامل کوي هم هغه ډله بي کوي که خبرې کوي هم هغه ډله کوي که نتیجې ته سر رسیږي هم هغه ډله بي کوي. ولی خوله به د ملا حبیب الله خوځيږي یا به خوله د ملا متقی خوځيږي یا به خوله د ملا کبیر خوځيږي ځکه دوی خو ټول ملایان دي. دوی خو په دغه مسلو حتی دوی خو په دې باور نه لري چې له کافر سره کینه کافر سره څنګه کینه. دوی خو دا وایي چې دا کافران دي دا دوی ته حتی لاس ورکول ناروا دي. نو دوی خو دغه فکر دي ولی پاتک کی اصل موضوع او زواق قدرت چې د شاپلاس کې دغه کوم ډل چې د او د ذرکت لري چې هم تعامل ته سر ورسی جواب د تعامل جواب پیدا کړي.
بله مننه کوم اغلی شینکی کډو خیل د پروګرام ورستیو شیبو ترازو د اوسنۍ شرایطو د بدلون لپاره د شرایطو د بدلون په خاطر باندې څه کېدلای شي او کم دغه شرایط داسې دوام وکړي څه به پیښیږي په دې رابطه باندې خپل نظر شریک کړئ.
زبه پند باندې پملل ټولنه همدارنګه طالبان دوه انتخاب لري، یا په اوسنی حال امدا اوسنی حالت چې دمدار کم به دوام کوي چې د دې دوام ملمدار خپل طالبان ته یو لوی ضربه ده، او بل اخر وايي کله چې په خلک په تنګ ستو په جنگ بشي د سنې چې یو 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 ملي قیام یا یا په شدید عکس العمل سره دوی مرسي همدارنګه هم دغه افراطیت په منطقه کې روان ده، د منطقې ممالک به هم به تفاوت په پاتې نشي، مختلف ډلې ټاپلې به بس کومکس یا غبسی او دا وطن کې به د ګډوډي اوج ته ورسیږي. نو بل انتخاب هم دا ده چې په ملي ټولنه کې باندې کافي فشار راوړي او خپل هغه د فشارونه دوام ورکړي، لکن بشري برس ته هم وکړي تر څو پورې ولس زیات متضرر نه شي. او طالبان دغه انتخاب لري چې هغه سخت دریځه پزشپکسیزه ډله چې دا هغه له واک نه ګوښه کړي، او بالاخره یو داسې یو ډله رامنځته کړي چې هغه اصلا د خپل د افغان ولس په اساسي حقونو باندې قانع او ورته ارزښت قایله شي، ځکه چې دوی د حاکمیت او د عملیات لپاره نه دي راغلي، باید د خدمت لپاره باید ځان تعریف کړي، او دا د حکومت دنده صرف عملیات نه ده بلکې خدمت کول دي. هو همدارنګه بین ملي ټولنې سره هغه مشترکه ژبه پیدا کړي، ځکه چې بین ملي ټولنه چې غواړي خو بین ملي ټولنه هم د خپل خلکو او ولس په مقابل کې جوابګوی ده چې د هغه ارزښتونو احترام یا درناوی وسي چې په اسلام کې اصلا هغه ارزښتونو اساس دی. نو زه فکر کوم چې د همدغه سختریز ګوښه کول یو معتدله ګروپ چې وکړای شي هم ولس سره د مشترکه ژبه پیدا کړي، ولسي ملاتړ ځان سره کړي، او همدارنګه دنیا بین ملي تعامل ته غاړه کړي.
بله مننه کوم ښاغلی محبوب، د تاسو نظر به هم واورو چې د دغو شرایطو دوام چې طالبان حاضر نه دي چې د نړیوال ټولنې شرایطو مني، او نړیواله ټولنه هم خپل مرستې او تعلقات ټول په همدغو شرایطو پورې تړلي دي، فکر کوي څومره به دغه حالت د افغانستان وضعیت نور هم خرابوي، او که بدلون ته اړتیا وي څه باید وشي؟
یو خو هغه ایډیال حالت دی چې موږ وایو چې یو داسې بدلون راشي چې هغه پاره کې د افغانستان ټول لوري خوندي پاتې شي، چې هم ولس خوندي پاتې شي، هم ټول سیاسي اقشار او څومره اقشار چې دا ټول خوندي پاتې شي. هغه خو نو ایډیال حالت دا دی چې یو ملي ډیالوګ ته زمینه برابره شي، بحث وشي، خبرې وشي، او د دغه خبرو په نتیجه کې یو نسبی موقتی حکومت رامنځته شي، انتخابات وي، او دولت رای ته احترام وي، او دا پروسه ولسواکۍ ته لاړ شي، چې دا په نږدې راتلونکي کې هیڅ ډول د امکان وړ مسئله نه ده. ولې دا زموږ او ستاسو ایډیال حالت دی چې ټول افغانان هم غواړي، او ټول خلک نړیواله ټولنه هم دا غواړي. دویمه مسله د طالبانو او د قطریانو ترمنځ مذاکرات، او بیا وروسته د طالبانو او د نړیوال ټولنې ترمنځ مذاکرات دي. ګوري دا وضعیت به یو څو میاشتې همداسې دوام کوي، ځکه په دې څو میاشتو کې د خبرو هیڅ ډول ترک نه لیدل کېږي چې تعامل ته سره ورسیږي. نو دا به څو ورځې دوام وکړي. که چیرې خبرې کامیاب شوي او هغه افراطي خلک چې دا اوس د ملاحبۃ اللہ په شاوخوا کې دي، یا په خپله د ملاحبۃ اللہ فکر دی، یا هغه تفکر چې د دوی د دغه ټولې ډلې ترمنځ ایجاد دی، دغه که یو څه ماهو شي او یو څه نرمښت کار واخیستل شي، او نسبتا یو داسې ټول شموله حکومت وخی چې بس دغه د خزم کار ته ځي، زده کړې روانې دي، او ژوند نورمال دی، چې دا مسله به ډېره ستونزمنه وي د طالبانو لپاره. ولې که چېرته داسې وشي نو دوی دوام به څو کاله جوړ وي. خو که چیرې داسې ونه شي او نتیجې ته سره ونه رسیږي، نو دې کې هیڅ شک نشته دی چې دوه هیوادونه به حتماً مداخله کوي په افغانستان کې، یو چین دی او بل روسیه ده. کله چې د امریکا سره د دې مذاکرات ناکامیږي، د دغو دوه هیوادونو مداخله حتمي او بیخي شرط دی. دا مداخله به کیږي په افغانستان کې، او افغانستان به یو ځل بیا د جنجال ځای وي. بدبختانه یو خو بیا دا ده که چېرته له امریکا سره تعامل کېږي او روسی بلاک متزرکیږي نو تبیده چې هغه به بیا خپل اورپا کو ته خپل کسان ته چې دا اوس خو تیار یو ډله یو قدرت شته چې فقط لږې پیسې ورته وویل چې یو جنګ شروع کړي، مثلا مقاومت ته به پیسې ورکړي، بل ته به ورکړي، بل ته پیسې ورکړي، بیا به هم افغانستان نارامه وي. ځکه د افغانستان د ستونزې یوازینی حل او ایډیال حالت دا دی چې ملي گفتمان وشي. له ملي گفتمان وروسته ووایي چې وروره موږ بېطرف یو، د بېطرفۍ سیاست اعلان کړي، په هغه وخت بیا دی د افغانستان د ټولو جنجالونو نه حلېدی شي، خلاصېدی شي. ولې په اوس وخت کې که چېرته د امریکا سره تعامل ته رسېږي، نو په مقابل کې د ایران او د روسیې جګړه به وي چې افغانانو ته پیسې ورکړي، امکانات به ورکړي او دوی به جنګ کړي. خو که چېرې له امریکا سره یوې نتیجې ته ونه رسېږي، بیا نو د چین او د روسیې مداخله حتمي ده. بیا به هغوی مداخله کړي، امریکا به بیا د پاکستان له لارې یو شمېر خلکو ته پیسې ورکړي چې د طالبانو په وړاندې جنګ وکړي. ولې بدبختانه په هر حال کې افغانستان به
مننه ښاغلی محبوب د تاسو له ګډون. اغلی کډوخیل، وروستی څو دقیقې لرو، که تاسو خپل پیغام په آخر کې وای. مننه.
زما پیغام همداده چې باید ولس د اوسنی حالت باندې قانع باید نشي، خپل هغه د مشروع غوښتنو د حقونو غوښتنه دوامدار باید وکړي. مطلب دا ده چې ولس باید نه مایوسه شي او نه بې حوصله شي. دومداسې طالبان واقعا باید احساس مسؤلیت وکړي که چېرې واقعا خپل ولس ورته افغانستان ورته مطرحي، د افغانستان ملي ګټې ورته مطرحي، باید افغان ولس ندیده ونه نیسي. د افغان ولس سره کېناستل او مشترکه یو رای حل د افغانستان د نجات لپاره باید جدا پیدا کړي. او معلوم ده څنګه چې هیڅ مملکت نشي کولی په تنهایی باندې مخته ولاړ شي، هر مملکت د بین المللي ټولنې حمایت، همکاریانو ته او مشورو ته ضرورت لري، که هغه په سیاسي ډګر کې وي، که په اقتصادي او په امنیتي ډګر کې وي. باید چې یو د تعامل ژبه د دو طرفه ګټو په خاطر باندې باید پیدا شي، ځکه چې په آخر ورځ کې افغانستان او د افغانستان ولس باید لومړیتوب ولري.
بله، ډېره زیاته مننه کوم اغلی شینکی کډوخیل، او تر هغه مخکې ښاغلی محبوب شاه محبوب چې په دغه پروګرام کې موږ سره خبرې وکړلې. د ازادي په صفو کې پروګرام مو واورید. البته مخکې شکریا بارکزی هم و له موږ سره د ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو فعاله. د تاسو ټولو اوریدونکو هم مننه چې د ازادي په صفو کې دغه پروګرام مو واورید.
دا زمون سیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان دے.
ده وطن وطن سوي ده چمن چمن، تگه ده وطن وطن سوي ده چمن چمن. هي پاکي وبغواړي وینا وینا دغواړي، جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا، جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا، جنگ زتان غواړي. جنگ ستڑے دے زخم خوب اڑے دے، او ڈیر جنگ ستڑے دے زخم خوب اڑے دے. سول ستارات لغواڑی، سول ستارات ہو، سول ستارات لغواڑی، سول ستارات لغواڑی. خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی، جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا، جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا، جنگ زتا نغواڑی.
خاتمونان زکی دی او لو بیران اورکی دی ماتمونان زکی دی امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ هو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی وب غواڑی وین وین نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی